کتاب اهمیت په دې کې دی په طب کې ډېر غټ کتابونه لیکل شوي دي. په داخله کې مونږه ډېر محجم او غټ کتابونه لرو. متاسفانه یو د مشکلاتونه دا دی چې محاصلین او نوی ډاکټران نشي کولای چې دغه غټ ریفرنسونه غټ کتابونه د فراغت سره سم او یا هم د تحصیل په جریان کې مطالعه کړي. نو دې ته سخت ضرورت دی چې ټول موضوعات، اساسي موضوعات په لنډ او مختصر ډول چې هم ټول مفاهیم مربوطه افاده کړي او هم د هغې نه عملا د کاري محیط کې استفاده وشي، دغه سې کتاب ته ضرورت. زه چې کله دا کتاب مې وکتلو او د ډاکټر انعام د لیکنې سره مخکې هم آشنا یم، نو د دې کتاب د همدغه مواصفاتو سره سم یو برابر کتاب و. دې کتاب کې کوشش شوی دی چې یو سیستماتیک او منظم پروسیجر یا طرز العمل په نظر کې نیول شوی، په دې معنی چې د هر سیستم په شروع کې د مربوطه سیستم د ناروغیو عمومي اعراض او علائم تشریح شوي دي. د هغې په اساس د دغه سیستم مربوط کوم چې اړوند معاینات دي، لابراتواري معاینات او نور معاینات، هغې ته کتنه شوې ده او بیا په مشخص او ځانګړي مرض باندې بحث شوی دی. د دې هدف دا شو چې اول یو ډاکټر یا محصل ته کلي مجموعي یو تصور ورکوي چې د هغې په اساس دی کولی شي خپل ځای ته داخل شي. د بل اړخه چون دا کتاب په ډیر ښه طریقه باندې په لنډو او خلصو الفاظو کې راخیستل شوی دی، هر ډاکټر په آن وخت کې چې دی په شفخانه کې نوکری دی، دی په معاینه خانه کې ناست دی او یا هم محاصل دی آمادګي نیسي تخصص امتحان ته، دی دومره وخت نه لري چې غټ ټیکسټ بکونه وګوري. نو د دغه کتاب غټ ځانګړتیا بله همدا ده چې په لږ وخت کې ډیر معلومات کوم چې ضروری دي هغه لري.
او ډیر علي ډاکټر صاحب، سلال احمد رنزورمل صاحب، روسي پښتنه بل تاسو وکمه، څنګه دا کتاب خو ترجمه کو غیر لدې نوري ترجمه دي هم پنيت کړي کې یې یا دې کړي دي یو څه په دې باره کې هم وایا؟
بلې، دې کتاب په چاپ سره واقعا فدايي سي مختګ مشورتي خدمات ټولنې همدارنګ ډیر زیات ملګرو ډیر زیات مینه راکړه، موته دا احساس را کوچی په نور ژباړه هم وکړو. خو ما چون دا کتاب از ما د نور ملګرو هم ژباړه لري، ډاکټر صاحب زغم مخ کې هم نور کتابونه چاپ کړي، ډاکټر صاحب احمدي هم په دې لټه کې دا اوس یو کتاب تر چاپ لاندې د فارماکولوژي، ما خپل تر دې لمخه هم یو کتاب ژباړلې ده چې هغه تر چاپ لاندې ده، زړه د برقي ګراف د احساساتو په اړه ده. او بل کتاب چې اوس مې را شروع کړی ده هغه د اورتوپیدي، چې ما خپل پام دې څنګه تخصص کوم د اورتوپیدي فزیکی معاینه، یعنی یو اورتوپیدي ډاکټر څنګه وکولای شي چې پرتله معایناتو پرتله امکاناتو څخه یو ناروغ تشخیص کړی شي او د هغه د تداوی پلان په ګوته ورکړي. او دا په دې خاطر چې دا مو یو ډېر مشهور پروفیسر صاحب دا مشوره ماته راکړه چې په افغانستان کې یو کمی چې په ډاکترانو کې خصوصا د اورتوپیدي په ډاکترانو کې چې وینم چې هغوی زیاتره په معایناتو فوکس کوي، په داسې حال کې چې په ډېرو پرمختللو نړیو کې تر 90% زیات ناروغ په هماغه استجواب پوښتنو او فزیکي معاینه باندې تشخیصیږي. نو همدغه دوه نور کتابونه دي چې یو تر چاپ لاندې ده تقریبا او بل تر ژباړې لاندې ده. از ما دو نور ملګری هم په همدې شکل،
ډاکټر صاحب احمدی او ډاکټر
صاحب زغم هم، ډاکټر صاحب احمدی یو کتاب لیکلی ده یعنی ژباړه اخلاصوي، ټول کارونه اخلاصوي دي، چاپ ته چمتو ده. او ډاکټر صاحب زغم هم همداسې هوډ لري چې طبي کتابونه د دې څنګ سره چې په ډېر زیات ادبي کتابونه لیکلي دي چاپ کړي دي، په خپل مسلکي برخه کې هم کتابونه ولیکي. دې تر څنګ سره ډېر زیات ډاکترانه بل ورځ د کتاب مخکتنې ته راغلي او د ژمنې وکړي چې موږ مثلا د اطفالو څو ډاکترانو ماته ویل چې د اطفالو یو ټیکس بوک ده چې هغه د غوړ د غژباړه پیل کړو. نو وایي چې دا فرهنګ یې په ټول ډاکترانو کې رامنځته کړو تر څو په هره برخه کې موږ وکولای شو خپله ژبه کې کتابونه ولرو، ځکه په زرګونو ډاکترانو لرو. که هره شپه یو ډاکټر یوه صفحه ژباړه وکړي نو هره ورځ به موږ ټولنې ته یو نوی طبي کتاب وړاندې کړی.
رنزورمل صاحب کامیاب اوسئ، ډېره مننه. فدای صاحب لتاسو هم مننه، او ډاکټر صاحب حنیف لتاسو هم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د د هندی سینما وتلی ستوری عامر خان د هر تکړه هنرمند غوندې په دې فکر کې دی چې د خپل ټولنې له ستونزو سره په مبارزه کې برخه واخلي. په دې لړ کې د ده یو لوی هڅه هغه یو ساعته تلویزیونی خپرونه ده چې د 2013 کال لړۍ په دې وروستیو کې بشپړه شوه. نورګل شفق د دې خپرونې په باره کې دغه مطلب برابر کړی دی.
نمسکار آداب خوش آمدید
سلام پخیر اغلی ستړي مشه دوستانو د ساتي مې وجېته ورسته خبرونه ته مو زه عامر خان د زړه لتل هر کله کوم
مې عامر خان اپ سبی کا تہ دل سے سواگت کرتا ہوں
اوریدونکو ساتي مې وجېته هندی کلمه ده معنا یې دا چې رښتیا تل بریالي وي دا له یو هندی تلویزیون د هغې خپرېدونکي خپرونه نوم دی چې د هندي سینما وتلی فلمي ستوری عامر خان یې وړاندې کوي. د ساتي مې وجېته تلویزیونی خپرونې لومړی فصل د 2012 کال د مارچ په 12 نیټه پیل شو. دا خپرونه د هندوستان د ځینو نورو ژبو په ګډون خصوصا په هندي ژبه له بیلابیلو تلویزیونی چینلونو خپرېدله او څه موده وړاندې یعنی په 2013 کال د دې خپرونو دوهم فصل هم پای ته ورسید. د خپرونې وایندوی په خپل عامر خان کوي اوریدونکو په دې یو ساعته او اونیزه خپرونه کې په بیلابیلو ټولنیزو ستونزو بحثونه کیسې او لنډ ریپورټونه وړاندې کیږي لکه له ښځو او ماشومانو سره تاوتریخوالی پر دوی جنسي تیری په ټولنه کې ځینې ناوړه رواجونه اداري فساد نشئی تو کی او گنشمیر نور په ساتي مې وجېت خبرونه کې یو لنډه سندره هم اوریدونکو ولیدونکو ته وړاندې کیږي او هر سندره یو خه پیغام لري اوریدونکو لکه دا سندره چې سندرغاړي پکې وایي چې په یو کار پسې ووځه بیا وګوره چې کار څنګه نکېږي هر ناممکن کار به ممکن کړي خو پسې ووځه
نکل پړو رې راګي نکل پړو رې اره ناممکن به ممکن هوي کرکه دې ګورې
د ساتي مې وجېت خبرونه د 2013 فصل په یوه ورسته خبرونه کې عامر خان له ګډونوالو مننه وکړه وی ویل چې ستونزې هم موږ پیدا کړي او همدا موږ یو چې لمنځه هم باید یوسو.
میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے مدے جو میں نے اٹھائے ہیں وہ هم سب کې
زه پدې عقیده يم چې دا څومره ستونزې چې ما په ځان منلې دي دا ټول زموږ ستاسې خپل مشکلات دي. د پیدا کېدو سبب هم موږ یو او همدا موږ باید د حل لار هم ورته پیدا کړو ځکه موږ ټول غواړو چې یو سالمه ټولنه ولرو. خو دا هر څه هله ممکن دي چې ټول په ګډه سره کار وکړو.
اوریدونکو په یاد خبرونه کې ځینې هغه کسان هم خلکو ته ورپېژندل کیږي او ژوند ته لنډه کتنه کیږي چې نورو ته خیر رسیدلې وي. د تیر کلنی فصل په وروستۍ خبرونه کې هغه ځوان خلکو ته ورپېژنده چې په خپل کلی کې د هندوانو د ذاتونو ترمنځ توپیر لمنځه وړی وو. د یوې داسې مېرمنې ژوند ته کتنه کړې وه چې د جنسي تاریخ کار شوې هغه نجونې چې له کورونو شړل شوې وې په ځان راټولې کړې وې او مختلفې حرفې ورزده کولې. د یوې سپین سرې همت او حوصله خلکو ته ورو خدا چې خاوندې د ډېرې غریبۍ له کبله د روغتونونو مصارف نشول ورکولې او مړ شو. خو دې په ښار کې سابه خرڅول خپل زوی وروزه زوی ډاکټر شو چې فارغ شو په یو وړه کوټه کې یو وړوکی روغتون جوړ کړ. د خلکو وړیا درملنه پیل کړه چې اوس هغه وړه کوټه په یو لوی روغتون بدله شوه. د یوې معلولې مېرمنې کیسه هم راخستې و چې لخپل ژوند د زړه توري و او غوښتل ځان وژني خو له فکر وروسته پریکړه وکړه چې د نورو لپاره باید ژوند کول زده کړي. دغه مېرمن نسیمه نومیږي وای
کی خپل لیے جینے کی جب امید نہیں ہوتی
کله چې یو څوک نه غوړي نور ژوندۍ ووسی او ځان ته مارګ غوړي نو هغه ته وایم چې دغه چاله پر ژوند کول زده کړه چې ترته په بد حالت کې ژوند کوي
انکه لیے جینا سیک جا.
بابول پیارے سجن سخارے سنو میری میا کچھ نہیں.
اوریدونکو په افغانستان کې زموږ زیاتره خلک د خپل لور خور پر سر لوړ ولور اخلي خو په هندوستان کې بیا د انجلۍ کورنۍ مجبوره ده چې له خپل لور خور سره جهیز یعنی ډیر مال او دولت هم د هله کورنۍ ته ورکړي. د ساتي مې وجېتې د تیر کال یو خبرونه د دې ستونزې د لمنځه وړلو په مقصد جوړه شوې وه. دا خبرونه په یوه لنډه سندره پای ته ورسېده خو په دغه سندره کې یوازې د یوې هندي پیغلې نه بلکې زموږ د ډیرو افغانو پیغلو د زړه خبرې هم شته. نشتا دا سندرمو د تاسو لپاره ژباړلې ده.
بابول پیاره سجن سخاره سنو میری میا کچھ نہیں میں کسی کے سر کا نام جھدھار میں نیا پتوار بنوں گی لہروں سے لڑوں گی ہر مجھے کیا بیچے گا روپیہ.
گرانا پلارا زما محبوبه زما ملګریه واوری زما مورکی زه د چا پر سر بوج یا بار نه یم نه هم په دریاب کې یوه رئیساره کښته یم زه به له ځانه پارو جوړ کړم او د څپو مقابله به وکړم. ای زه په پیسو نشم خرڅېدلی ما هیڅکله هم څوک په پیسو نشي خرڅولی.
بن جاؤں گی اماں تیرے گھروں سے کنچڑیاں ہوں میں دانا لے کر ہی واپس گھر آؤں گی.
پرون میں پلار لگوتی نیولی وو او زه پسې روانه وم. سبا ته به د همدې پلار د لاس امسا هم زیم. هی زما مورې زه خود تا د کور یوه وړه مرغکۍ یم دانه به راټولوم او بیرته به خپل کور ته راګرځم. د چا چې فطرت وږی وي او چا ته چې زه تر مال او دولته مهمه نه وم داسې هیڅ د ژوند ملګري ته ضرورت نه لرم. واوره ای همدا تا ته د نه ویلو وخت دی چې باید نه ووایم. همداسې یوازې روانه ښه یم له بخته مې راضي یم. زه په پیسو نشم خرڅېدلی ما هیڅ کله هم څوک په پیسو نشي خرڅولی. کله چې زموږ د زړه تارونه سره نښلیدلی نه دي نو د مال دولت لپاره د دغو رسمونو رواجونو ښکار ولې شو؟ خپلوۍ خو د خلکو ترمنځ د مینې په مقصد رامنځته کیږي، نو په داسې خپلویو کې موږ ولې د نورو حرص وزغمو؟ ولې؟ آیا له واده وروسته نور ژوند نشته؟ یوازې همدا واده دی چې دغسې معاملې باید پرې وشي؟ نه نه، داسې هم سفر او د ژوند ملګری زما نه دی پکار. بس د نه ویلو همدا علت او همدا وخت دی چې باید نه ووایم. زه به لکه د سهار غوندې غوړېږم، خیر که د شپې غوندې له خاموشیو ډکیم. نو پیسې څه شی دي چې زه پرې خرڅه شم؟ ما هیڅکله هم څوک په پیسو نشي خرڅولی.
اوست درو خوشو حکایتونو دا اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولی.
Thank you. پزان باور دو کسا د سین په غاړه ناست وو. جالونه ور سره وو، کبان یې نیول. دا یو چې بلوی کب ونیو، د خوشحالۍ چیغه به یې تر خولې ووته. خو د هغه بل په جال کې به چې لوی کب ایسار شو، سمدستي به یې سین ته خطا کړ. ملګري یې پوښتنه ورنه وکړه، لوی کبان خو لا ښه دي، ولې سین ته خطا کوې؟ ده ورته وویل، په کور کې مې دیګی وړکی دی. یو هوښیار سړی چې دا کیسه واورېده ویې ویل، په ژوند کې کله کله لوی چانسونه په ګوتو راشي، خو چې په ځان باور نه لرو، د هغه ساده کب نیونکي غوندې مخ ځنې واړوو. د تولستوی ځواب سی وای چې مشهور لیکوال لیو تولستوی یو ورځ په لار کې په صحوه د چاپ په خکه کې خوده او هغه ورته کنځلې پیل کړې. تر ډیرو پورې کنځلې ورته وکړې او چې کله ستړی او غلې شو، تولستوی د احترام لپاره خپل خولۍ له سره راوچته کړه، بخنه ورنه وغوښته او په پای کې ورته وویل، زه تولستوی یم. کنځل مار وشرمید، وی ویل، کاشکې مو ځان اول را پیژندلای وای. تولستوی ورته وویل، ته د ځان پر پیژندلو دومره بوخت وې چې ما ته نوبت نه را رسیده. کلال او هنرمند هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلیو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نورې همداسې ساده او بې نقش و نگاره خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅوونکي ورته وویل، په بیه کې فرق نشته. دې په حیرانۍ ورته وویل، دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلی او ساده په یوه بیه پلوري؟ د ځواب ورکړ، زه هم کلال یم او هم هنرمند. د کلالۍ بیه مې اخلم، خو ښکلا بیه نه لري.
د 19مې پیړۍ مشهور مفکر کارل مارکس ویلی و چې د دنیا په باره کې توضیح ورکول نه، بلکې د دنیا بدلول اصلي کار دی. د دې مفکورو په 20مې پیړۍ کې په رښتیا دنیا بدله کړه. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې ونې په خبرونه کې استاد منلی د کارل مارکس ژوند، آثارو او افکارو ته کتنه کوي.
د 20مې پیړۍ د اقتصاد او سیاست بهیر ته چې چا تر بل هر چا ډیر زیات شکل ورکړی دی، هغه کارل مارکس دی. کارل مارکس یو آلمانی فیلسوف دی، ژورنالیست دی، اقتصاد پوه دی چې په 1813 زیږدیز کال کې په آلمان کې زیږیدلی دی.
استاد منلی تاریخ پوه هم ورته ویلی شو کنه؟
تاریخ پوه هم ورته ویلی شو. دی په یوه یهودی مذهبي کورنۍ کې زیږیدلی دی. د د نیکونه او کورنۍ مشران اکثر د یهودی مذهب ملایان تیر شوي دي. خود د پلار مدني زده کړې وکړې، مذهبي زده کړې ونه کړلې او تر ډېره حده په بزنس کې مصروف و. مور یې هم د یوې یهودي کورنۍ ده چې هغه هم په تجارتي فعالیتونو کې مصروفه وه. او اوس چې د فیلیپس په نامه باندې الکترونیک سامانونه په بازار کې تاسې وینئ، د دې بنسټ ایښودونکي د مارکس د مور ترو. د دوی کورنۍ نسبتا مرفه کورنۍ وه، منځنۍ طبقه کورنۍ وه. او مارکس هم طبعا وکړل شول چې د دغه شرایطو په استفاده سره زده کړې وکړي. په 1315 کال کې د بن پوهنتون ته لاړ، هلته یې حقوق ولوستل. په همدغه وخت کې د عسکري خدمت ته معاف شو ځکه چې صحت یې خراب و، نمرې ډېرې ښې نه وې. د ډېر زیات په سیاست باندې مشغول و، په فلسفه باندې ډېر کار کاوه او ملګري درلودل. نو بلاخره پلار د بن برلین ته تبدیل کړ.
د مسلې په دوران
کې په 1816 کال کې په برلین کې د هیګل له نظریاتو سره آشنا شو او په هغې سره یې علاقه ونیوله. هیګل هم یو آلماني فیلسوف دی چې په 1800 کې زیږیدلی او په 1813 کې مړ شوی دی.
یعنی دا هغه وخت چې هیګل مړ دی نو
دا هیګل مړ دی او هیګل مړ دی مګر دا هیګل د مرګ نه ډیر وخت نه کیږي او د هیګل نظریات په ټوله اروپا کې تر بحث لاندې دي. د هیګل نظریات شه دي په پخوانیو علومو کې متضاد شیان متضاد ګڼل کېدل،
مثلا یعنی سره یو ځای کېدل مطلب دا دی
لا یتناهی او متناهی نه سره یو ځای کېدل، دا دوه شیان سره بیخي بیل وو. یا مثلا خاص عوام نه سره یو ځای کېدل او بیل بیل مطالعه کېدل. هیګل دې نتیجه ته ورسېد چې کچېرې موږ غواړو چې په دقیق ډول باندې کار وکړو نو دغه مفاهیم چې موږ ته متضاد ښکاري دا متضاد نه دي، دا په حقیقت کې یو حالت دی چې په بل حالت اوړي، چې دا د دینه مارکس ډیالکتیک مسله زده کړله. هیګل داسې وایي چې ټول شیان واقعیتونه دي چې په خپله د تعالی خواته ځي، یعنی یو شی محدود دی لویږي پراخیږي د لایتناهی خواته ځي، یو شی خاص دی مگر کله چې دغه خاص شی ډیر شي هغه په عام شي بدلیږي. طبیعت موږ ته محدودیتونه راکوي مگر که چیرې موږ طبیعت سم وکاروو او ترې لازمه استفاده وکړو موږ ته ازادي راکوي، یعنی هغه څه چې موږ په طبیعت کې محدود کړي وو براس په همدغه طبیعت چې موږ باید د امکان راکړي چې موږ آزاد ووسو او هرې خواته لاړ شو.
استاد منلی د دې هیګل دغه نظریې خلاصه داسې رایستلی سو چې دی وایي چې دا متضاد شیان له یو بل سره تعامل کوي، له یو بل سره غاړه غړی کیږي او د دغه تعامل په نتیجه کې یو ډول تکامل شته، یعنی تاریخ ته د یو مخببره حالت په سترګه ګوري. دغه څه یو څه ویلی سو
د تعامل خبره هغه نه کوي، هغه دا خبره کوي چې دا تړلی دي سره، یعنی په هغه پرمختللی حالت چې مونږ وایو که هغه ازادي ده، که هغه مثلا لایتناهی ده، که هغه نظم ده، که هغه کوم شی چې موږ پر مختللی ګڼو، هغه د هغه بل متضاد شکل چې په مونږ وروسته پاتې ګڼو دا غي د تعالی او بنا ده، د لوړوالی او بنا ده، یعنی یو په بل بدلیږي او دا سره تړلی دي، بلیدل سره ممکن نه دي. موږ نشو کولای چې لایتناهی تصور پرته د متناهی تصور نه وکړو، موږ نشو کولای چې د ازادي تصور پرته د قید تصور نه وکړو. نو دا د هیګل د فلسفي هغه اساسي ټکی دی. مارکس د هیګل د فلسفي سره د ځوانو هیګلستانو په ټولنه کې ګډون کوي او په دې باندې بحثونه کوي او د ژوند یو برخه مصرفوي. په 1910 کال کې چې دی نو د 19 کلو دی خپل لومړی ناول لیکي. دا ناول هم یو ډول فلسفي ناول دی چې همدغه د هیګل د فلسفي په اساس باندې لیکل شوی دی او په یو طنزي شکل لیکل شوی دی. د همداراز د مینی شعرونه لیکي او یو ډرامه هم لیکي. دغه کتابونه د ده په ژوند نه چاپیږي او وروسته بیا په د ناول مثلا کڅم یو شمیر پانی د منځ ته لیدي، هغه څه چې پاتې شوی دی هغه په 1950 کال کې، یعنی تقریبا یو پیړۍ وروسته د مرګ نه خبره شوی دی. په 1947 کال کې د خپل د ډاکټري یا د پی ایچ ڈی تیزس لیکي. دغه تیزس موضوع ده د دیموکریت او د اپیکور د فلسفو ترمنځ تفاوت او مقایسه.
نو د ډاکټرا په فلسفه کې اخلي،
د ډاکټرا په فلسفه
کې کچم اول چې پونتو د تل حقوق لوستل،
حقوق لوستل بیا د ډاکټرا په فلسفه مسایل کې اخلي. د نشي کولای چې پونتون کې د استاد پیسې مقرر شي د اکاډمیک پرمختګ لپاره غټ معنی داده چې په دغه وخت کې د آلمان حکومت د ځوانو هیګلستانو سره مخالفت لري او نو غواړي چې ځوان هیګلستان په پونتونونو کې د استادۍ درجه ته ورسیږي، د ژورنالیزم ته مخه کوي، مقالې لیکي په خپل په آلمان کې، بیا په پاریس ته ځي، په پاریس کې هم د آلماني چپیانو سره همکار دی، فعالیت ورسره کوي، سیاسي
فعالیت کوي. دای چې د پاریس ته ځي ول د جرمني خارجي شي، دا د خپل خوښه سي ک چې فشار هم ده،
د باندې فشار دی د جرمني حکومت ته خوانه په باندې فشار کې دی، د ځوانو انګلستانو غړې دی او کله چې د مقالې لیکل په جرمني کې نو د مقالې به سانسور ډېر شدید کتلې او په اسانه ورته د خبرېدو اجازه نه ورکوله. نو کله چې په باندې صحتنګي د زی پاریس ته، په پاریس کې د فرانسې د سیاسيونو سره د انقلابيونو سره او د فلسفي فکر خاوندانو سره هم په تماس کې پاتې کیږي. هغه ډلې چې د آلمان له تختیدل د فرانسې کې فعالیت کوي، چپی فعالیتونه په اصطلاح د هغوی سره هم دی.
او استاد منلی د هیګل په فلسفه کې چپی نظریات نسته، لیکن دلته تاسو اوس دیدلی چپی فعالیت خبره کوي، نو دی اوس ویلی سو سی دی داسې یو هیګلس دی چې وار په وار سیاست او هغه هم چپی سیاست له دې فلسفې سره یو ځای کوي، دغسې یو مرحله یې د ژوند ده.
چپی سیاست هم باید سړی لږ په دقت ورته وګوري، ځکه چې دی دغه وخت په اصطلاح باندې رادیکل ګروپونو سره په تماس کې دی، مګر پاین زمان کې دی د یوې مذهبي ډلې غړی دی، داسې یوه ډله چې هغوی د ځوانو عدالت غوښتونکو ډلې په نامه باندې یادیږي. دغه ډله وایي چې ټول انسانان سره برابر دي او غواړي چې په ځمکه باندې داسې یو نظام راشي چې هغه الهي احکام په دقیق ډول باندې تطبیق کړی شي او د انسانانو ترمنځ مساوات تامین کړی شي. نو یو مذهبي حرکت دی، خو رادیکال او داسې بنیادګرا اړخ لري. په پاریس کې دی د انګلس سره ګوري او د انګلس د لارې دی د انګلستان د اقتصادي شرایطو سره آشنا کیږي. انګلس یو فیلسوف دی، هغه خپله د دکتورا موضوع په انګلستان کې د کارګرانو په وضعیت باندې لیکلې ده او د هغوی نقش د انقلابونو په تاریخ کې څیړلې ده. دغه ملګرتیا د دوی بیا تر مرګه پورې دوام کوي. په 1945 کال کې چې د پر فلسفي فکر باندې لیکنې کوي او څیړنې کوي، ځینو محدودیتونو ته رسیږي، ځینو بندو لارو ته رسیږي چې د اړباسي چې په سیاسي اقتصاد باندې کار وکړي. د ادم سمیت او د ډیوډ ریکاردو او د دوی کیوریګان لوري او پاره باندې انتقادي نظر کوي.
استاد مهلا تول چې دی په سیاسي اقتصاد باندې کار کوي، آیا د سیاسي اقتصاد پیسې کې داسې څه ویلی سو چې د سیلم چې د سیاست اثر په اقتصاد باندې او په اقتصادي ژوند باندې چیري، او د اقتصاد اثر په سیاسي فیصلو او د سیاست په ژوند باندې چیري، یعنی دغه رابطه مطالعه کوي؟ دغه سیلم
دی چې د سیاسي اقتصاد معنا لکه څنګه تاسو ویل، سیاست په اقتصاد باندې کوم غرض لري او اقتصاد په سیاست باندې کوم غرض لري، د دوی ترمنځ ارګانیک ارتباط چي دی هغه مطالعه کوي. په دې کې دوه ستر مفکرین چې ادم سمیت دی چې هغه تقریبا د کپیټالیزم اساسات تشریح کوي، او بل بیا ډیوډ ریکاردو دی چې هغه د اقتصاد یو بل اړخ ته ګوري او تر ډیره حده د دولت او د اقتصاد نقش باندې کار کوي. د همدغه راز د فرانسې په تاریخ باندې څېړنې کوي، ژوند په سیاسي او ژورنالیستیکي فعالیتونو باندې څرخیږي.
د کارل مارکس په باره کې نوري خبرې بلونه یاوري، اوس اجازه غواړو په عزت وسی.
در پدریم بی منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز بمی در دونا حال دزروائی در مانتا زبزم افغانستان تا سویڈن دیکھا انگلینڈ جرمنی دیکھا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کبھی جم دیکھا ڈنمارک
دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دے دغا واڑا کلا رسی دغا واڑا کلا رسی.